سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي له پاکستان په سلګونو زرو افغان کډوال ځکه سل کېږي چې پاکستان لخ چې افغانستان له خپلې خاورې د پاکستاني سختریزو وسلوالو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې خغلی کاکړ نن په خبري کانفرنس کې دایره کړې ده. هغه ویلي افغانان په پاکستان کې په ډیرو ځان وژونکو بریدونو د پاکستاني ځواکونو سره په نښتو او د طالبانو له راتګ وروسته په دې هېواد کې په ناامنیو کې ښکېل و. د کاکړ په خبره وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه 60% ډېر شوي دي. کاکړ زیاته کړې د اکتوبر له پیل راهیسې څه باندې 2,500,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. د پاکستان د موقت حکومت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنګزي له پاکستان څخه د بیا افغان کډوال د افغان کډوالو ایستل ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی و. د بشر په بخښنې سره د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د پرونۍ چاودنې په اړه د بشپړ او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سهشنبې په خپلې ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلی دي د کابل په دشت بچي سیمه کې د دې خونړۍ چاودنې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د دغه برید مسؤلیت اخیستی. ریچارډ بینټ چې په ویلي دي چې په یو میاشت کې دا دریم برید دی چې هزارګان پکې پنخ کیږي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ایکس پاڼه لیکلی دي په دې چودنې کې وڅنه وژل شوی او شل نور ټپیان دي. هغه هم درنګ ویلي دي چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته او مخکې له هغې په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو او د هغوی پرستوګنو او همدارنګ سیمو د تیرو ډیرو حملو مسؤلیت هم دا شمنلی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 3,000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دي دې ته په پام چې زلزلې د دغو خلکو روغتیایي تاسیسات ویجاړ کړي دي. دې صندوق د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د خپلو مرستندویو شریکانو د بسپنې پرمټ سیمې ته په بیړني ډول د 88 طبي وسایلو لیک تنظیم کړی دی. یونیسف ویلي دي وروستۍ زلزلې په ټول هرات ولایت کې د بو سیستم زیانمن کړی دی، خو د روپۍ ټولنې د بیړنۍ بسپنې پرمټ به په 500 ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو کې د اوبو او فاضلو اوبو تاسیسات ترمیم کړي چې 14,000 کسان به له پاکو اوبو څخه برخمنه و. د 500,000 کسانو د ښې حفظ الصحې امکاناتی برابر کړي دي. د اسرائیلو پوس وایي د غزې په ترنګ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکی او یو شمیر وسلوال وژل دي. اسرائیل په کلابند شوي غزې کې په وروستیو هوایي او ځمکني بریدونو کې د سختریزو ترزمکه لاندې د تونلونو شبکه په نخه کړې ده. غزې چې د سختریزو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی، د اسرائیلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابند شوې ده. د اسرائیل پوس ویل ځواکونه یې د دغه ګرمیشتي خار زړه ته پرمختګ کړی دی او حماس ویلی دی چې وسلوالو یې اسرائیلي ځواکونو ته جرته لفات راول دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دویمه میاشت ته داخله شوه. د ملګرو ملتونو چارواکو هڅې زیاتې کړي دي چې په سیمه کې د کړاوونو د کمیدو لپاره په جګړه کې بشري وقفه رامنځته کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټروډو وایي لوبډلې یې تر اوسه د دې چانس لري چې د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. ټروډو پرون له استرالیا څخه د افغانستان له ماتې وروسته خبریالانو ته وویل تمه کوي چې له جنوبي افریقا سره په راتلونکي لوبه کې افغان لوبغاړي نیمه پای لوبې ته برخلیک مشخص کړي. ټاکل شوی ده چې افغانستان بل سبا د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 8 لوبې کړي، څلورې ګټلې او څلورې بایللې دي. تر اوسه د دې لوبو کوربه هند هیواد. جنوبی افریقا او استرالیا نیمه پای لوبه ته وتلی دي او د څلورمې لپاره د افغانستان، نیوزیلند او پاکستان ټیمونه د وتلو چانس لري. درې وړو ټیمونه تر اوسه اته امتیازونه لري. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې د پاکستان موقت حکومت ویلي هغوی له پاکستانه ځکه افغان کډوال باسي چې د طالبانو حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. دا شوې د پاکستان غوښتنې ونده له افغان یا د طالبانو له حکومت څه وي وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په کابل کې پرون چاودنه شوې وه د دغې چاودنې د قربانیانو سره مو په راپور کې خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وړاندې ولرو. همدارنګه د هغو ماشومانو په اړه باندې چې له پاکستان افغانستان ته راړول شوي دي درته جزئیات لرو.
مدرسو کې ول دا عمر پلار په خبر نه یی چې د وړې دي د مدرسو زې ماشومان راپورته کړ د سکولونو نه راپورته کړ کم چې د پوسټلونو یا په مدرسو کې اوسېدل.
ولې کېږي چې په دغه ماشومانو کې ځینې پاکستاني ماشومان هم افغانستان ته راول شوي دي. بل پلو هغه ماشومان چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي پوښتنه کوي چې په افغانستان کې ورته د ښوونځي چانس برابر شي.
سلور سیم کې وم هر سم زده و بیا حکومت راتویل وای ولار سی تاسو افغانان یاست.
نور مطالب هم شته ملتیا ومن
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا بیا واکمنې دروسته په د هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې شپې تسلنه زیاتوالی راغلی دی. انور حلق کړه په خبري کانفرنس کې ویلي په دې بریدونو کې چې د ټي ټي پی غړو د افغانستان د خاوري په کارولو سره په پاکستان کې تر سره کړی شاوخوا 2200 خلک کسان وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې ترهګریزي پېښې شپې ته سلنه زیاتې شوې دي چې په پایله کې د پاکستان 2200 وګړي وژل شوې دي. د پاکستانی رسنیو په حواله نوموړي نن د نومبر په 8 نیټه یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په څه باندې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې دغه بریدونه د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پی له لوري د افغانستان د خاورې په کارولو تر سره شوي دي. انور الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې یو شمېر افغانان هم شامل وو.
خودکش حملو مې ملوث افراد مې
په ځانمرګو بریدونو کې 15 تن افغان اتبا هم شامل وو. د دې ترڅنګ تر اوسه د پاکستان د قانون پلي کوونکو ادارو سره د تراګري ضد عملیاتو په ترڅ کې 4 شپې افغانان وژل شوي چې دا ټول حقایق افغان چارواکو ته معلوم دي.
نوموړي زیاته کړه چې دوی افغان طالبانو ته د ټي ټي پی د غړو لست ورکړی او دغه شانې ورسره په دې اړه بشپړ معلومات شریک کړي خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې مثبت اقدام نه دی کړی. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم همداشان په افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې باید په دې هیواد کې مشټول پاکستانیان چې په پاکستان کې په ترهګریزو حملو کې لاس لري ژر تر ژره ونیسي او دوی ته یې وسپاري. انور الحق کاکړ د خپلو خبرو په پایله کې وویل یو شمېر طالب چارواکو د پټوکو غیر ضروري غیر مسؤولانه ګواښونکي او ګمراه کوونکي څرګندونې د خوښینې وړ دي. نوموړي په دې اړه وویل
افغان رحمان رهنما
د یو شمیر افغان چارواکو له وروسته او څرګندونو وروسته د تروریزم د وروسته او پیښو زیاتواله نه واځي دا چې بې معنی نه دي بلکې د پاکستان د دولت اندېښنې هم تاییدوي.
د یادونه ده چې یو شمیر طالب چارواکو له پاکستانه د افغان کډوالو د اجباري ستلو په خبرګون په دې وروستیو کې تنده ژبه کارولې ده. له دې ټلې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسانیګزی د لړم په 15مه په کابل کې وی غونډې ته په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پاکستان حکومت چلند ظالمانه وبللو. نوموړي وویل دوی په دې برخه کې له ډېر زغم کار اخیسته او په ټوکوي که د پاکستان حکومت خپل چلند بدل نه کړي دوی پاک سلامل ته اړ شي. خدا چې څنګه سلامل جزئیات ور نه کړل. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې د طالبان حکومت تل ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې پاکستاني چارواکو ته پکار ده چې د تورونو لګولو پر ځای دې له ډیپلوماټیکو لارو د سیمه ییزې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره لاس پکار شي. د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د دوی یو غیر ډیپلوماټیک کړنه افغانان هیڅ کله هم د نوري وادونو په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي بلکې دا دوی دي چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادېږي او تل د افغانستان پا په کونی چارو کې مداخله کړې دي. موږ غواړو چې د پاکستان حکومت دغه راز تهمتونو ته نور د پای ټکی کړي.
پاکستانی چارواکو تر دې مخکې هم د دې هیواد په نام نیو کې هلته د میشتو یو شمېر افغانانو د ښکېلتیا تورونه پوري کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهره همدا نننندرې د دې لامل شوی چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو باندې کړي تنګه کړي. د انور الحق کاکړ په ټکو د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو د وروستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو، بشري سازمانونو او د طالبانو حکومت نادلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کابل کې د تیرې ورځې 14 چې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې وطنه پکې وژل شوی او شل نور ټپیان شوي خبرګونونه راپارول دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ د دغې پیښې د عملیانو د پیژندلو ورسره د حساب لپاره د یوې بشپړې شفافې څیړنې غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل په دشتي برچی کې د تیرې ورځې حمله چې مسولیت یې دایښ وسلوالې ډلې منلې بیلابیل خبرګونونه راپارولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زه د دې پیښې د عاملینو د پیژندلو ورسره د حساب لپاره د وی بشپړې شفافې څیړنې غوښتنه کوم. ریچارډ بینټ په خپل ایکس شبکه لیکلي دا په 13 یوه میاشت کې د افغانستان په هزارتو کمو دریمه خونړۍ حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي دغه حمله غندلې او پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دغه ترهګری زکړنه بشر ضد جنایت او لټولو انساني او اسلامي ارزښتونو سره ټکر کېده. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبد الله عبد الله هم په خپل فیسبوک پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي په څرګندولو سره ویلي چې د ملکیانو په نخ کول په کلکو ټکو غندي. تیر ورځ د نومبر په 1 ماخام شاوخوا 6 بجې د کابل ښار د دشتي برچی په سیمه کې د ولسی وګړو د سپرلۍ په یو کاستر موټر چاودنه وشوه. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران رسنیو ته ویلي چې په دې پیخه کې وتنه وژل شوی او شل نور ټپین شوی. د اسلامي دولت ډلې دایش خراسان اڅانګې د یماق په نوم د ټلګرام په چینل د دې پیخي مسولیت منلې. د طالبانو حکومت د دغه پیخي د ترنګوالي پاړه جزئیات نه دی ورکړي خو عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې د پیخه د مقناطیسي مایند چاودنې لامل رامنځته شوی. دوی دا کوي چې په پیخه کې د تلفاتو شمیر لوړ دی. د پیښې یو عیني شاهد چې په دې پیښه کې د کورنۍ یو غړی هم وژل شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
وختي کې انفجار شت مور نه ماندن پیش بریم دفتن
کله چې 14 نو وسو مو یې پری نه خو د شو نه دی سو طالبان راغلل خو مو غولي دل سي کاستر یو هلې او پسې بل موټر ټونس هم اوراخسته دواړه موټر اوراخسته وجد تیر خراب او زه فکر کوم سي تلفات ډیر زیات وو. مطمئن يم سي تر شلو کسانو شهیدان دي
کله شاید 20 نفر شهید بشه.
د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی امنیت خوندې کړي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په خپل ایکس پاڼه د پیغام په خبرولو سره ویلي چې د یادې پیښې یو شمیر ټپیان د روغتون ته وربل شوی خو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. دا په 13 یوه میاشت کې په افغانستان کې دریمه پیښه ده چې پکې افغان شیعهګان په نخښه کیږي. د 13 اکتوبر میاشتې په 26مه د کابل د دشتي برچی په پولیسوخته سیمه کې په یو ورزشي کلب کې چاودنه وشوه چې لامل یې د طالبانو د حکومت د شمیرو لمخې څلور تنه وژل شول او نه نور ټپیان شول. لدی وړاندې د همدی میاشتې په 14مه د بغلان په پولی خمری خار کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په یو جماعت خونړۍ چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 25 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دې دواړو پیښو مسولیت هم دایش ډلې خراسان څنګ منلې وو. د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې دوی په افغانستان کې دایش ډله ځپلې خو دغه ډلې د ګواښونو او حملو په اړه نړیوالې اندېښنې د پخوا په شان لا هم په خپل ځای دي.
تا حسیز مخک د ازادي رادیو نورې د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالې او مدافع وکیله وایي افغانستان ته د بې کورنۍ او استنې کړې شو افغان ماشومان شمیر تر هغه ډیر دی چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اړه ویلي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون ویلي وو د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي افغانستان ته استول شوي دي. تفصیل سره کاکړ نورو.
د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون له دې بیان وروسته چې د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي، اوس په کراچي ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي د دې ماشومانو شمیر له اوو کسانو زیات دی. منیزه کاکړ د چاشمبي په ورځ آزادي راډیو ته وویل
دا وخو هغه کسان دي د کوم چې دوی یاد کړي دا خو سي رپورټ شوی دي ډېر د سيدي سي مدرسو کې ول دا مور پلار به خبر نه وي چې دی وړي دي د مدرسو زې ماشومان راپور تکړ دي سکولونو نه راپور تکړ کوم چې د پوسټلونو یا په مدرسو کې اوسېدل.
خو هغه کاکړ دوی ته دقیق شمیر په اړه څه نه ویل. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد وکړ. د کمیسیون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي افغانستان ته پستنو کړل شوی ماشومانو کې یو پاکستانی ماشوم هم شامل دی. نو موري دغه ماشوم د پلار ویډیو ام ازادي رادیو سره شریک کړي چې هغه پکې وایي محمد روف یې نوم دی او د وزیرستان اوسیدونکی دی. نو موري په دغه ویډیو کې دا کوي چې زوی یې په ټلیفون ورسره خبرې کړي او افغانستان ته ستون کړل شوی دی. محمد روف په دغه ویډیو کې د پاکستان لو حکومت غوښتي چې زوی ورته راستون کړي.
پولیس هغه وهلې هم دی او له جیب څخه یې 15,000 روپۍ هم اخیستي. ناقص رزما ته هویت کارت عکس هم و او پولیس وایي موږ هیڅ هم نه مني.
منیزه کاکړ وایي دا مهال د کراچي په زندانونو کې هم تر اتیاو پورې افغان ماشومان بندیان دي چې په خبره یې تر 9 کلونو پورې ماشومان هم پکې دي. په ورته وخت کې د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان کنسلګری سرپرست وایي پولیسو له 100 ډېر داسې ماشومان هم نیولي او زندان ته اچولي چې کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو. عبدالجبار تخاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان راغلی وو خپل سرپرست سره دوی نیولی او بندیان کړي. موږ د وکیل لاره هڅه وکړه د هغوی کیس اوس خلاص شوی تر اوسه نه دی استول شوی خو یو څو ورځو کې لیږو.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون په خپل حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره به عزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 2 نیټه له دغه هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي چې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یو نړیواله موضوع راواخلو. د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وو ډلې په توکیو کې د دورځنې غونډې په پای کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه باندې دور پنه غوښتنه کړې. تفصیل به درې پور کې ورو.
د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو یاد جی و ډلې لوړپوړو ډیپلوماتانو د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې خپل ګډ دریځ اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې په توکیو کې د دې ډلې د ډیپلوماتانو د دوه ورځنیو خبرو وروسته نن خپره شوې، ل خپل ځانه د اسرائیل د دفاع د حق ملاتړ شوی او غوښتنه شوې چې په روانه جګړه کې د بشري وقفه رامنځته شي ترڅو د غزې کړېدلو ولسي وګړو ته مرستې ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل
دا جی وو وزیرانو په دې اړه چې اسرائیل لسانه د دفاع حق او مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي څو د نړیوال بشر دوستانه قانون سره سم د اکتوبر د 1 بریدونه بیا هیڅکله تکرار نشي. موږ یو ځل بیا پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د هغه اقداماتو په اړه ژور بحثونه وکړل چې پر اساس کولای شو په سیمه کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ووایو. موږ ټولو په دې سلا وکړه چې یو بشري وقفه به موږ د فلسطینی ملکی وګړو د ساتنې لپاره مهمو اهدافو ته ورنږدې کړي.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې ویل شوی چې ټول اړخونه باید له خنډ پرته ملکی وګړو ته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیایي خدمتونو، تیلو او سرپناه په برابرولو کې د بشري هڅو ملاتړ وکړي او د بشري چارو کارکوونکو پریکړه چې اړو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې ټولو سیمو ته لاسرسی ولري. پیلمه که هم دارنگ ده حماس لخوا ده اسرائیلی برمته و ده خوشکی دو غوخته نشویده. ده اکتوبر پا وامه حماس ده اسرائیل پر جنوبی خارگوتو پا برید که لی 1400 زیاد اسرائیلیان ووجلاو شاوخوا 240 نوری ارغمل او هاگوی لزانسر غزیت یورل. ده حماس ده روختی وزارت تیره و رزوویل چه پا غزک ده وجل شوش میر للز زرتانو واوخت. ده ملگرو ملتونو پا گردون مرستندوی طولونو ده غزی چه لدو میلون زیاد کسان پا کیووسی بشری وزیر دیر خراب بلاله ده. ده پا دست حال که ده چه اسرائیل تر اوس ده بشری وقفه لپاره ده نری والو غختنی لپام غرزوولی او بریدونو تا دوام ورکره ده. ده اسرائیل پا وزنن وویل چه ده غزی پترانگه که پا هوایی بریدونو که ده حماس ده وصلو یو جوڑون که یو شمیر وصلوال وجلی ده. اسرائیل پا کلابنده شوی غزه که پا روسته و هوایی او زمکنه و بریدونو که ده سخت دریزو ده ترزمک لانده ده تونلونو شبکه پنخه کرده ده. غزه چه ده سخت دریزو وصلوالو یو پیاوره مرکز ده ده اسرائیلی زواکون لخوا بشپده کلابنده شوی ده. د اسرائیل پوځ ویل زواکونو یې دغه ګڼ میشتي ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویل چې وسلوالو یې اسرائیلي زواکونو ته ډیر تلفات اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له پاکستان څخه کندهار ته راغلي افغان کډوال د خپل ماشومان لپاره د زده کړو د امکانات د برابرولو غوښتنه کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچي ښار کې لوی سوی او هلته تر څلرم ټولګي زده کړې کړې دي. خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچي کې ویل په قائدآباد کې څلور سیم کې ومه هر سم زده و بیا حکومت راته ویل وایي ولاړ شي تاسو افغانیان یاست. اسلامي امارات هم دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول وایو.
د یعقوب لار سدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړي پر نیم حال پاتسوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پات زدکړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
بل کانس دل ته ویني د مازور شل داس نور کوچنیان د سالته مکتبونه په نیمای کې پاتسوي د زدکړې کړي دي. پاره زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتسي خدا به داسې ولاړ شي او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک له کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د ضرب الاجل د پای ته رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم لاري شاوخوا 300,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه سوي. د راستانه سو کډوالو له جملې یو شمېر انجنۍ وای د پاکستان په شونیزو مرکزونو کې تر لمړني او منځني کچي زده کړې کړي او هیله لري چې پاتې زده کړې بشپړې او د پوهنتون تر کچې ورسوي.
ماوری اسکول مدرسه ویل پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو په سراوا خسته د وزوام سماته دلته نورم پڑھاو کې دلته نور مدرسه اسکول راته وای
ما دوی سه پاره د قران شریف پاتو پولیسان ول ستیم اچار اسوزس.
پاین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وای له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشمانو ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د زمينې برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجنې له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولي. د راغلو کډوالو شزنه ماشومان ویر لري چې د نورو ملیونونو افغان جنو په چیربه د لوړو زده کړو بې برخې پاتې سي.
و موریدل چې له پاکستان راستنیدونکو کډوالو خپل ماشومان ته خوندزي غوښتل، بل پلو په هرات کې بیا خلک وایي چې له ویرې ماشومان خوندزي ته نه ځي. تفصیل په دې راپور کې
د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د زلزلې د ویرې له امله ماشومان خوندزي ته نه ځي. د هرات اوسیدونکي او د دوو ماشومانو پلار محمد وایي چې لور او زوی د وروستیو زلزلو له امله سخت ځپل شوي چې خوندزي ته له تګ څخه هم ویره لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو نجلۍ چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي ښوونځي ته نه ځي. د ورځې یا شپې زلزله کېږي، خو دوه ورځو راهیسې زلزله نه ده شوې. دوی ویرېږي او ښوونځي ته نه ځي. ښوونځی یې پرېښی دی.
هغه ده هم وویل چې په زلزله کې د کور د ویجاړېدو له امله دوی اوس هم تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي او د خپلو ماشومانو د ټپونو د درملنې لپاره یې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات د ښوونځیو یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې له وروستیو زلزلو وروسته په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري د پام وړ کمه شوې ده. هغه وایي
زاد یو خنزی استاد یم. زهره ورځ وینم له هغه ورځ چې خنزی پیل شوی تقریبا د دوشنبه وا چې څوم د اقرب چې خنزی پیل شول، خو ول زده کوونکي ډیر کم ټولګي ترازی ممکن درې یا څلور زده کوونکي چې نهایت و یا اته کراشي، ځکه چې پر دوی ډیر منفی اغیز کړی دی او دغه راز د دوی پر کورنۍ هم اغیز کړی دی.
هم برو فامیلا و والدین و اینا. خمرسته کوم کوم اساسو وخت په وخت په خپل راپورونو ویلم یو کې د هرات زلزله زپلو ته د رواني روغتي خدماتو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. د دې ډلې څخه د روغتي نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ او د یک شنبه په ورځ په خپل ایکسپرن کې لیکلي چې د دوی روغتي ټیمونه د هرات د زلزله 2015 قرباني او د صدماتو په څنګه کې روغتي خدماتونه وړاندې کړي دي. د زلزله ویرې نه واځي په هرات کې د زینو ماشومانو بلکې د شمیر لویانو په ذهنونو کې هم لری. د هرات اینچل ولسوالۍ د نوابت کلي اوسیدونکی رحیم بخش وایي د دې سیمې ډېرې خلک په رواني ناروغیو اخته دي. هغه دا ادام کوي چې د طالبانو له حکومت او بنسټونو څخه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شاوخوا 90% خلک سرګردان دي. له زلزلې څخه د وختو زیانونو له امله په رواني ناروغیو اخته دي. د خلکو کورونه نړېدلي دي. دا سیمه له 500 تر 600 کاله مخکې جوړه شوې وه. ټول کورونه یې نړېدلي دي. هغه کورونه چې نړېدلي نه دي هم د ګټې اخیستنې وړ نه دي. موږ بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو او اسلامي امارات څخه لرې پاتې شوي یو. هیچا موږ سره مرسته نه ده کړې او نه هم چا زموږ پوښتنه کړې ده.
د هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش د کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو اداو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. بلخوا په افغانستان کې د خوراکي توکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د څنګ مشرې هیسیو ویلي د یاد سازمان په اکسپان کې یوه ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې په هرات کې د زلزلې له لومړۍ ورځې څخه یې د مرستو رسول پیل کړي دي. هیسیو ویلي ده هم وویل چې ډبلیو ایف پی خلکو سره د لنډو مرستو لپاره 23 ملیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. نوموړي د خپلو خبرو په یو برخه کې ویلي
موږ پلان لرو چې په و میاشتو کې د خوراکي توکو په برخه کې له 130 کسانو سره مرسته وکړو او د هغوی ژوند جوړ کړو، خو د دې کار لپاره 23 ملیون ډالر ته اړتیا لرو. زرګونه افغان کورنۍ اساسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د هرات یو شمېر زلزله ځپلي ماشومان د زلزلې له ویرې ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د نه تګ خبره داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې د 1402 تعلیمي کال وروستۍ میاشتې تیریږي. کلونه وړاندې په همدې وخت کې زده کوونکي د کلنۍ ازموینې لپاره چمتووالی نیولی و.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو زما سلامونه ومنه. زه د کندهار خبرې کوم. زموږ د موږ مکتبونه دي لري کې زه خپله د اووم چوکۍ څخه فارغه. موږ ټول شر د افغانستان بې سواده پاتې کېږي. بیاتمن زورین موږ مکتبونه ایله کې وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسوي. د پاکستان چې د اسلام مجرمو سره ظلمونه کوي ټول نړۍ داسې چوپ پاتې ده. څوک نه ورته یاسې دا ولې داسې ظلمونه کوي. مخکې چې به افغانستان کې مازې یو خبره وه ټولې نړۍ به کغېده، ټوله میډیا به کغېده. نن پاکستان ته هیڅوک دا نه یاسې دا ظلم ده، سره عام ظلم ده. دا مجرمو سره په دې یخ کې در په درې په خپله شتمني سوا غېځنه وګرځوله. نن میډیا هم چوپ پاتې ده، ملګري ملتونه هم چوپ پاتې دي.
آزادی ټول کارکون ته سلام واسه سلام له طالبان درې مشران نه هیله کو نظامی تریشی معلومه چې مشخص وي چې اول اورات په فارا کې و یو درې اور التناس و د طالب په سفر په مخ و هغه پر کور ته شو بس یو سفر یې د طالب و دغه نه ورسته چې نظامی سره ویل دی.